وخت افغانستان کریم مخام شپک بجې شو د ازادي رادیو په ورستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزنو ریاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې پر افغان طالبانو د پاکستان د نفوذ په اړه د هغې هیواد د ولور پول چارواکي له وروستۍ څرګندونو مخبرو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د بهرنیو وسلوالو د حضور او د جګړو د نوي بدلو فصلونو په اړه مو د یو شمېر چارواکو او د ملي شورا د غړو له اندېښنو هم خبرو په امریکا کې د دواړو ګوندونو لخوا د سهشنبې د ورځې د ترسره شویو لومړنیو انتخاباتو نتیجې په دې نتیجو په ترڅ کې کوم کاندیدان مخکښ شوی دی دا او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی اسمه څروان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان لوی درستیز دن له ولسمشر غنی سره د افغانستان د سولې په باب خبري وکړه. د اروپایي اتحادیې رئیس د پناه غوښتونکو پر مسالو د بالکان له مشرانو سره خبري کوي او د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره په ګوندي سیالیو کې هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ مخکې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف نن د لند وخت لپاره کابل ته راغی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړه. پاکستانی رسنۍ وایي چې راحل شریف له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان پر ملاتړ بیا تاکید وکاوه. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د خبر پاڼې له مخې جنرال راحل شریف د تاجکستان له یو ورځني سفر د راستنېدو په مهال په کابل کې د لند وخت لپاره تم شو. د قاطع ملاتړ د ماموریت د قماندې د بدلون په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د نګرهار د مرکز جلال آباد ښار ډلهیزه حمله د 15 حمله کوونکو په وشل کې دوه پایته ورسیده. د نګرهار امنیت قماندان فضل احمد شیرزاد وایي چې په دې پیښه کې شپږ ملکی وګړي او دوه پولیس ټپیان شوي دي. دا پیښه وروسته له دې وشوه چې لومړی یو انتحاری حمله کوونکی د هند کنسولګری ته نږدې له انتحاري حملې وروسته او په جلال آباد کې 15 نور حمله کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت یو ویان په نوې ډیلی کې ویلي چې د دې حملې هدف په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری و. د بغلان والی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په ډنډیغوري ولسوالۍ کې څو کلي له وسلوالو مخالفانو څخه نیولي دي. عبدالستار بارز ازادي رادیو ته ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال 22 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د اروپای اتحادیې رئیس ډونالد توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیداتو په اړه خبري وکوي چې دغو هیوادونو په خپلو پلو کې پر پناه غوښتونکو لګولې دي. توسک د کرویشیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې مشرانو یې په وروستیو کې اعلان وکړ د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات وکړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک د سه شنبه په ورځ د اتریش له صدر اعظم ورنر فیمن سره په یو غونډه کې وویل په هیشم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول اسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا ده چې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولی شم چې دا سخت حقیقت به بالاخره په ټوله اروپا کې درک شي. موږ باید په میز په دې اړه خبرې وکړو چې د 28 غړیو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثنا ونه ګرځول شي، کنه اعتماد نور هم له منځه ځي. د مختونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او هم دراز اوتریش له لوري پر پلو بندیزونه د اروپایي اتحادیې له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. د امریکا د جمهور غوښتونکو په منځ کې د ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبه د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی ان ان، فاکس نیوز او نورو تلویزیوني چینلونو د ابتدایي شمیرونو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالتونو په منځ کې په 2 ایالتونو کې بریالي شوي دي. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشر انتخاباتو ته کاندید شي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. ویل شوي چې له دغو پوډرو څخه د توغندو د جوړولو په شمول په فضایي او اتومي ټکنالوژۍ کې کار اخیستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سبا د پاریس په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د مینکس د موافقې پر اساس د سولې د پلان پر عملي کېدو خبرې کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې د فرانسې، جرمني او اوکراین د بندنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. د روسیې د اضطراري حالت وزارت وایي نن دغه هیواد د پنیزه د سیمې په اورال لوی لار کې د وی لارې او مینی بس په ټکر کې نه تنم رشول. دا پیشه له مسکو جنوب ختیځ پلو 650 کیلومتر لري شوې ده. هغه ازبک شزی چې د مسکو د مترو سیشن مخې ته د ماشوم پرې کړی سر په لاس کې و، نن وویل چې خدای پاک ورته امر کړی و چې دا وحشتناک کار وکړي. گلچهره بابا کولووا دا خبر نن د مسکو وی محکمې ته د تک پلاره کې خبري اعلان وکړه. د دا هم ویل چې د څلور کلن روسی ماشوم د وژلو په جرم اعتراف کوي. د ترکمنستان دولتي تلویزیون نن ویل چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د ملي امنیت نوی مشر ټاکلی دی. په راپور کې ویل شوي چې د ملي امنیت د وزیر کوچ ګلدی خدای بردیف روغتیایي وضعیت ښه نه وه، ځکه یې استعفا کړې او د هغه پر ځای دوران ګلدی بیرموف ټاکل شوی دی. بیرموف پخوا د ترکمنستان د ګمرکي خدماتو رئیس او د اروپایي اتحادیې د فوټبال د فدراسیون رئیس میشل پلاتینی د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري له فوټباله د ممنوعیت پر ضد خپله دعوه د سپورت د حاکمیت محکمې ته وړاندې کړه. دا خبره دې محکمې چې په سویس کې ده نن چهارشنبه اعلان کړه. محکمه ویل میشل پلاتینی د سپورتي چارو د حکمیت محکمې ته د قضیې په ارجاع کولو سره هڅه کوي چې د فیفا د اخلاقي اصولو د کمیټې او د فیفا د استیناف محکمې هغه پریکړې لغوه شي چې پر اساس یې دی په نړیواله او کورنۍ کچه د فوټبال په اړوندو فعالیتونو کې د شپږو کلونو لپاره له برخې اخیستو ګرځول شوی دی.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صاف او واضح اوریدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې اوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره د نورو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سرکار ستاج عزیز بیا تایید کړ چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري، ځکه چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي او له دغه نفوذ له کابل حکومت سره د هغوی د سولې خبرو لپاره کار اخیستی شي.
وی هاف سم انفلوئنس ان دم بیکاز دیئر لیډرشپ از ان پاکستان اند دی ګیټ سم میډیکل فسیلیټیز دیئر فیملیز ار هیر.
یا طالبانو په مشرانو د نفوذ په اړه په دې خبرې سره آی اسلام آباد غواړي چې له دې مسلې په راتلونکو خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره کار واخلي.
دام یو ډول فشار دی چې دوی په افغانستان په لورې اچوي چې که یعنې ډېر امتیازات ومني مونږ به کولی وشو چې هغه طالبان هلته قانی کړو.
د سولې د خبرو د تېزېدو تر څنګ په جلال آباد کې بیا د هند پر قونسلګرۍ ډله ییزه حمله وشوه. پر یوه انتحاري سربیره دغه راز 15 برید کوونکي په دې حمله کې ووژل شول. د افغانستان د جنوب لویدیځ او مرکزي ولایتونو چارواکو بیا اندېښنه څرګنده کړې چې په سیمو کې بهرني وسلوال زیات شوي.
امارت اسلامي په نامه باندې راغلي د طالبانو سره یو ځای دوی تر اوسه پورې داسې مستقل اعلان نه دی کړی چې موږ داعش یو تر داعش په عراق پورته کړي.
په امریکا کې د دواړو ګوندونو لخوا د سېشنبې د ورځې د ترسره شوو لومړنیو انتخاباتو له نتیجې مو خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحل شریف نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره پر امنیتي مسایلو د سولې پر بهیر او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. کابل ته د هغه د سفر د مخه تېره ورځ د بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم لوړ پولیس سرکار ستاج عزیز هم تایید کړ چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري، ځکه یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي او له دغه نفوذ له کابل حکومت سره د هغوی د سولې د خبرو لپاره کار اخیستی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د روانې اونۍ یعنی د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داسې مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شایي په راتلونکي شاوخوا یوې اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شغلي شریف د سفر هدف هغو مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلې دي. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای سي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمند دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینی. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شاید وي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درس اسرائیل شریف د سفر او د غرض له افغان ولسمشر سره د هغه د لیدنې کتنو او خبرو په اړه مو واورېدل. د غرض د سولې په اړه مو د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پولیس سره کار سره تجهیز سرګندونې هم واورېدې چې پرون یې د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ذکر لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي او دغه نفوذ له کابل حکومت سره د هغوی د سولې د خبرو لپاره هم انکار اخیستی شي. د طالبانو په مشرانو د نفوذ په اړه په دې خبرې سره آیا اسلام آباد غواړي چې له دې مسلې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې ده په اسلام آباد کې ترسره شي د امتیاز ترلاسه کولو لپاره انکار واخلي؟ دا پوښتنه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي نه د مرکې په پیل کې زما همکار صالح محمد صالح کړې ده.
نور مجال د پاکستان د مشرانو د لپاره پاتې نه و چې دا انکار کولی وشي چې طالبانو مشران په پاکستان کې نشته دي. دا چې د بلې خوا نه بیا وایي چې په ځینې باندې مونږ قوت نه لرو، زور نه لرو او هغوی چې څه غواړي هغه بیا په خپله خوښه کار کوي، دا زه ورسره نشم منلی. د هغو مارګیرانو ته پیدا کوم پاتې کېږي چې مار ساتي و بیا خپله دای شي.
فکر نه کوي چې پاکستان په دې ډول کوشش کوي چې له دې مسلې څخه د یو قوت په توګه استفاده وکړي؟ دا معنی چې دوی وایي چې د طالبانو پر ځینو مشرانو موږ کنټرول لرو. فکر نه کوي چې د سولې په دغو خبرو کې به پاکستان غواړي چې له دې ډول مسایلو څخه سیاسي استفاده وکړي؟
صحیح خبره ده. دا یو ډول فشار دی چې دوی په جانب مقابل په افغانستان په لورې اچوي چې یعنې ډېر امتیازات ومني یا یو څه امتیازات ومني نو موږ به کولای وشو چې هغه طالبان هلته قانوني کړو. او که دا دی چې حد اقل امتیازات هغوی ته ومني یا د دوی امیاز سرفره نه شي حد اقل وي نو بیا دا پلمې کولی شي چې په اکثرو باندې موږ زور نه لرو.
تر دې مخکې نړۍ ته پاکستان تل دغه خبره کوله چې موږ د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي، پوځي عملیات مو کړي دي په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې. اوس به نړۍ ته څه وایي؟ پاکستان خپله تاییدوي چې د طالبانو ځینې مشران دوی په خاوره کې دي، له صحیح خدماتو استفاده کوي، هلته کورنۍ میشتې دي.
فکر کوم چې دا یو ډول اعتراف دی چې دوی خپله هم ځان مجبور ګڼي دي نړۍ د فشارو د خونه چې سمه لاره د سوله اونی چې دا د دوی او د پاکستان د راتلونکي په ګټه هم ده. او که یان هم دوی تر اخره پورې په افشاري وکړي په هماغه خپلې خبرې باندې حال دا چې مسله هم بل ډول وي بیا نو پاکستان هم موجودیت هم خطر پېښېدای شي.
او په حقوقي لحاظ استاده دا مسله څنګه ارزوي؟ هغه کسان چې په افغانستان کې په بریدونو تورن دي، په وژنو تورن دي، ګاونډي هېواد دا تاییدوي چې دوی په خاورې کې دا کسان میشتي،
هغه هېوادونه چې خپلو کورونو کې خپل هېواد کې هغه دولتونه بخاربین روزي تمویلوي ټرینوي او بیا یې د تخریب دپاره بل هېواد ته لېږي، دا حقوقي نړیوال مسؤلیت لري او د امن او بشري پرنسپونو په ضد رفتار دی چې دوی کوي. دا منع دي، دا مداخله ګڼل کېږي، دا تجاوز ګڼل کېږي، دا د بل دولت حاکمیت ته
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي، هلته د دوی کورنۍ میشتې دي او دوی کولی شي چې له خپل نفوذه د کابل له حکومت سره د هغوی د سولې د خبرو لپاره هم کار واخیستل شي، یعنې هغوی دې ته چمتو کړي چې د خبرو میز ته کښېني.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو نه ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د جګړو تنور هم ګرم دی. جلال آباد نن بیا د یوې ډلیزې حملې صحنه وه. د حمله د هند پر قونسلګرۍ پلان شوې وه، یو انتحاري ځان والوزو او 50 تنو هم برید ترسره کړه چې 50 واړه د افغان امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې ووژل شول. نور تفصیل یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ کې اورئ.
دغه ځان وژون کې برید او وسلواله نیخه در غرمه مهال شاوخوا 12 بجې د جلال آباد خر اړوند د هندوستان قونسلګرۍ پر امنیتي پوستو ترسره شو چې زیات زیان ملکي خلکو ته اوښتی دی. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
د برید په نتیجه کې بریدګر ټول ووژل شول. په دغه حمله کې چې دوی ترسره کوي 24 کې دوام ورکوي. زموږ ټولو ملي امنیتي ځواکونو، ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت، عامه نظم پولیسو په ګډه وکولی شو چې دا بریدګر ډېر ژر له منځه یوسي.
شیرزاد وایي په دې پیښه کې د عامو خلکو د دوکانونو او موټرو د تخریبولو ترڅنګ 14 تنه ملکي وګړي او 2 امنیتي سرتیري سرسري زخمیان شوي هم دي چې په مرکزي شفاخانه کې تر درملنې لاندې دي.
یوازې ملکي تلفات هغه وخت سره منځ ته شو چې یو موټر بم د عمومي سړک په سر قونسلګرۍ ته نږدې هلته انفجار ورکړ. تقریبا 14 نفره ملکي خلک سطحي زخمي دي چې هغه شفخانې ته انتقال کړي دي او 2 نفره پولیس زخمیان دي.
بل خوا د همدې سیمې ځایي اوسېدونکي وایي دوی هره شېبه په ویره کې تېروي. دوی وایي په سیمه کې د قونسلګرۍ شتون دا سیمې ناامنه کړي او په دا ډول پیښو کې اصلي زیان عامو خلکو ته رسېږي.
نوساتی په دې غریب بیچاره خلکو باندې ونوساتی
وختونه مداده ده. باید قونسلګریان د خار نه باید باندې لاړ شي.
د ویلو د چله دې مخکې همدې سیمې ته لګیدې د پاکستان قونسلګری ته تیر مهم ځن وژن کې برید او وسواله نه خطر منتشي و چې په پیل کې د سیمې عامو خلکو او امنیتي پولیسو ته مرګ راوختي و.
په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم تایید کړ چې حمله د دوی پر قونسلګرۍ په جلال آباد کې پلان شوی و، خو د دوی ټول کارکوونکي خوندي دي. دغه راز تر اوسه پورې نه طالبانو او نه هم داعش چې په ننګرهار کې فعال حضور لري د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت قمندانې نن نوي قمندان ته تسلیم شو. جنرال جان کمپل دا قمنداني نوي قمندان امریکایي جنرال جان مکنیکلسن ته وسپارله. دغه راز په هغو مراسمو کې چې نن په کابل کې جوړ شوی و امریکایي چارواکو یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. نور تفصیل یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسما له جان کمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان اف کمبل په کابل کې د قومندې د سوارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او له خپلې خاورې دفاع کولی شي. کمبل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
افغان امنیتي ځواکونه قاطعانه د امنیتي عملیاتو رهبري په لاس کې لري. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو او زموږ د قاطع ملاتړ ماموریت په 1 کلنه موده کې دا مهمه ده یاده کړو چې دلته څه سوي دي. د افغان امنیتي پوځ له عمره یوازې 10 کاله تېرېږي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوی قومندان جنرال جان لیکنسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلانونه لري.
I'm not going to say too much about our enemies today.
زنه نه غواړم چې د خپل دښمنانو په اړه ډیر څه وایم. زه به د دوی په اړه ډیر څه پراتونکو کې وایم. زما لاند پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دی ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. خو په 2014 کال کې چې کله د ناټو ماموریت بدل شو او د غوث ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کمبل یې د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشت دي او دغه ځواکونه تر ډېره افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوث ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نورو میلمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درستیز جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستې وه. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت چارواکي په داسې حال کې له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د نوي پلانونو خبره کوي چې ټاکل شوي په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې پیل شي، خو طالبانو تر اوسه په دغې احتمالي خبرو کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ته نو د قاتم ملاتړ له ماموریت د قومندانې د بدلیدو په باب مو واورېدل. جان مکنیکلسن د ناتو د قاتم ملاتړ له ماموریت نوی قومندان ټاکل شوی او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د وسلوالو طالبانو په وړاندې دوی ښه لیدلی دي او د ناتو دغه ماموریت به هم د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا بیا د افغانستان په جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د بهرنیو نویو وسلوالو د حضور په اړه یو شمیر چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د زابل او غزنی ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې د دې جنگ وسلوالو شمیر تر سلګونو کسانو پورې رسیږي او ډېر له خپلو کورنیو سره یو ځای دې سیمو ته راغلي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرني وګړي د حقاني طالبانو او داعش ټولو تروریستي ډلو په لیکو کې شته چې ډېر مالي امکانات هم د دوی په واسطه هغوی ته برابرېږي. نور تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
په داس حال کې چې روان جمعې له پخوا مختلف تر ډیره په جنگونو کې تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو یو شمیر چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنگونو ته اندېښمن دي. د دغه ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې په دې وروستیو کې تر ډیره بهرني وګړي د دوی سیمو ته راغلي او ښې وسلې لري. په دې لړ کې د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او د لا راټولېدو په حال کې دي. هغه وایي چې سلګونه دا کسان له کورنیو سره په وسلو مجهز راغلي او د خلکو د جذب لپاره خې پیسې لري.
خارجي جنگالي چې دا راغلي دي تاسو من د فاميلي سره راغلي دي، د فکرزو په منځ کې راغلي دي، چلته میش دي په چوپان کې په برلغو کرلغو هغه په منطقې دي، ازاربوز په هغه منطقو کې سره میش دي دي په خاطر افغان کې څه ول خو څه وخت مخکې جنگ سره وکي دوی مجهز دي، په هر را وسله باندې مجهز دي او پیسې دي ور سره دي دوی سره.
ښاغلی کاکړ وایي چې په خوا فکر کې دا کسان ممکن د عرب او منځنۍ اسیا له هیوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو اوس معلومه شوي چې دوی د اسلامي امارت په ګټه کار کوي. په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی په خاک افغان د چوپان ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې دا اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن مشخص ادرس نه لري او تر ډیره دوی دا ستونزه جدي نیولې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر لسو زرو پورې بهرني جنګیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له دوه کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچنی او عرب جنګیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې دوه کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق شت عملیاتو څو وي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د هرې تروریستي ډلې په وړاندې یو شان عملیات کوي او ډېر وخت افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې بهرني وګړي نیولي یا وژلي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي د یوې ډلې په ملاتړ نه جنګیږي. بهرني وګړي په بیلابیلو تروریستي ډلو کې شته، د حقانی په شبکه کې هم، د طالبانو په ډله کې هم او د داعش په لیکو کې. په دوی چې
هر چیرې فضا او فرصت تنګیږي او یا یې ترمنز اختلافات راځي یوې بلې برخې ته ځي. دوی ټول د تروریزم ځالې دي.
په یو شمېر ولایتونو کې د بارنیو پراخو جنګیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونه جنګیالي راغلي کوم چې کولی شي جګړو ته نوی رنګ ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان جنوب لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې په دې وروستیو کې د بهرنیو وسلوالو شمیر زیات شوی دی چې د دې سیمو د چارواکو او د غراز د ولایتي شوراګانو د غړو اندېښنې راپارولې دي. دا یوازې د افغانستان جنوب لویدیځ او مرکزی ولایتونه نه دي چې پکې بهرني په تېره بیا ویل کېږي چې داعش غړي د داعش غړو حضور زیات شوی دی، بلکې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې هم د داعش ملاتړي زیات شوی دی. او د تیر کال په اوږدو کې دې ډلې خپلې شبکې فعالې کړې او ګڼ شمېر حملې هم پلان کړې دي. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په مې میاشت کې په کراچۍ کې په یوې خونړۍ حملې سره وکړ. په دې اړه زموږ په سهارنیو خبرونو کې په تفصیل اورېدای شئ.
چی خواهش رو چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
سبا دا پروگرام خبریږي او موضوع بیا هم د جنگ و سوله. په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو روان عملیات او د غرض د سولې روانې هڅې چې ټاکل شوې ده د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې پروګرام کې تاسو هم کولی شئ چې برخه واخلئ او له ازادي راډیو سره ان تماس ونیسئ. خو زو د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دواړو ګوندونو د دیموکرات ګوندونو او د غراز جمهوری غوښتونکو ګوندونو خپل منځي انتخاباتو ته پرون د سه شنبې ورځې وځانګړې ورځ و. په دیارلسو ایالتونو کې دغه مقدماتي انتخابات ترسره شول. د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې مقدماتي انتخاباتو کې تر ټولو مخکې دي. عصمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
اټکلونه ښیي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې چې امریکایان کاندیدانو ته د اهمیت په خاطر لویه سه شنبه بولي په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرنو او اټکلونو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالتونو د 12 ایالتونو په منځ کې په 2 ایالتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوری غوښتونکو کاندید ترامپ الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دی. د دیموکرات ګوند لپاره کاندید میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوست او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو د خپل ګوند له لوري به د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید شي. که میرمن کلینټن او ډونالډ ټرمپ په همدې ډول وړاندې لاړ شي د سشکال د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدو ته لار ورته پرانیستل کیږي. اټکلونه ښیي ترامپ د خپل جمهوري غوښتونکو ګوند سیال ټیټ کروز ته د لوی سه شنبې په ورځ د هغه په زیږنځای ټکساس او همداراز په اوکلاهاما او الاسکا ایالتونو کې ماتې ورکړې ده. داسې ښکاري چې میرمن کلینټن به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ترامپ سره سیاله شي. ترامپ په خپلو ویناوو کې څو ځلې له مهاجرو او مسلمانانو سره مخالفت کړی دی. میرمن کلینټن په میامی کې خپلو پلویانو ته وویل په دې انتخاباتو کې لانجه هیڅکله دومره زیاته نه وه. څه چې له مقابل لوري اورم د ټیټې سویې خبرې دي. زموږ او دوی ترمنځ د امریکا د ویشلو هڅه ناسمه ده او موږ به پرې نه ږدو چې داسې کار وشي. ډونالډ ټرمپ هم چې داسې ښکاري د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پړاو ته نږدې کیږي، وایي میرمن کلینټن د یوې پخوانۍ سناتورې د بهرنیو چارو وزیرې او د پخوانۍ ولسمشر د میرمنې په توګه د یوې حرفوي سیاستوالې بېلګه ده.
د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو په منځ کې د کاندیدانو د سیالیو په باب مو واورېدل چې پرون په 14 ایالتونو کې دغه انتخابات ترسره شول. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریوس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو فرشته نگاه ستړي تر غلې او مایکروفون ورته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر نوریوس نوري، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 اف ام میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رایل شریف لوید رستیز پاکستان در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز به کابل رفت. در امین آل سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی میگوید خانواده های طالبان افغان در پاکستان زندگی میکنند و از خدمات صحی در این کشور بهره میبرند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
لوید رستیز پاکستان امروز در کابل با رئیس جمهور غنی ملاقات کرد. در حمله انتحاری امروز در نزدیکی قونسلگری هند در جلال آباد 2 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند و عربستان سعودی و متحدینش گروه حزب الله لبنان را رسما یک سازمان تروریستی اعلان کرد. تفصیل خبرها. جنرال رایل شریف لوید رستیز پاکستان امروز برای مدت کوتاه وارد کابل شده و با رئیس جمهور غنی در مورد صلح افغانستان صحبت کرد. رسانه های پاکستانی گفتند جنرال شریف در ملاقاتش با آقای غنی روی حمایت کشورش از ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرد. بر اساس اعلامیه اداره روابط عامه پاکستان، جنرال شریف بعد از دیدارش از تاجیکستان توقف کوتاه در کابل داشت. درگیری امروز میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در نزدیکی قونسلگری هند در شهر جلال آباد چند ساعت پیش با کشته شدن 5 مهاجم مسلح و 2 فرد ملکی پایان یافت. فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ننگرهار گفته است که در این رویداد 19 فرد ملکی و 2 پلیس زخمی شدند و 2 غیر نظامی کشته شدند. حوالی ساعت 12 ظهر امروز یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی قونسلگری هند در جلال آباد منفجر ساخت و سپس 5 مهاجم دیگر با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. مقامات محلی در ولایت بغلان می گویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندغوری چندین قریه از وجود مخالفین مسلح پاک سازی شدند. عبدالستار بارز ولی بغلان می گوید که در نتیجه این عملیات 22 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. و خبر آخر داخلی که سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه امروز در کابل برگزار شد. خانجان الوکوزای در مورد اهمیت این کنفرانس گفت:
به تجارت و سرمایه گذاری ما باید توجه شود. روس ها در بخش ساختمان، ترانسپورت و معدن سرمایه گذاری کنند. در صورت که شرایط برایشان مساعد شود، در افغانستان سرمایه گذاری می کنند.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. یک اتحاد از کشورهای خلیج بر رهبری عربستان سعودی امروز گروه حزب الله لبنان را رسما به حیث یک سازمان تروریستی اعلان کرد. این اعلامیه GCC یا شورای همکاری های خلیج که امروز صادر شد، فشارها بر گروه شیعه حزب الله لبنان را که در جنگ داخلی سوریه با طرفداری رئیس جمهور بشار الاسد دخیل می باشد افزایش خواهد داد. در اعلامیه سکرتر جنرال شورای همکاری های خلیج، گروه حزب الله لبنان به انجام حملات خونین تروریستی در داخل قلمرو کشورهای عضو این شورا متهم شد. اعضای این شورا عبارتند از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان. رئیس اتحادیه اروپا دونالد تاسک امروز سفر به پایتخت های کشورهای بالکان دارد تا در مورد محدودیت هایی که این کشورها بر مهاجرین در سرحداتشان وارد نمودند صحبت کند. تاسک از زغرب پایتخت کرواتیا و سکوپیه مرکز مقدونیا دیدن می کند، جایی که رهبران آن اخیراً اعلان کردند روی اقدامات جدیدتر برای مسدود ساختن راه بالکان برای مهاجرین غور می کنند. از این راه مهاجرین عبور می کنند که از شرق میانه راهی کشورهای اروپایی می باشند. مقامات آمریکایی رئیس یک شرکت بین المللی فلزسازی را به ارسال یک پودر احتمالاً خطرناک به ایران متهم کردند که می تواند در فعالیت‌های فضایی و هسته‌ای به شمول تولید راکت‌ها استفاده گردد. وزارت عدلیه آمریکا دیروز ایردال کویومچوی رئیس اجرایوی شرکت جهانی متالورگی LLC را متهم به این کار کرد که اگر جرم وی ثابت شود می تواند به حدود 20 سال زندان محکوم گردد. دیپلماتان اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفتند میعاد قید سرمایه های ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و 15 همکار نزدیک او را برای حداقل یک سال دیگر تمدید کنند. و خبر آخر که در اثر تصادم یک مینیبوس با یک لاری در شاهرای اورال در منطقه پنزه روسیه امروز 9 نفر کشته شدند. این حادثه در 650 کیلومتری جنوب غرب مسکو رخ داد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رایل شریف الدوی درستیز پاکستان در یک سفر از قبل اعلام ناشده امروز وارد کابل شد. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی میگوید خانواده های طالبان افغان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی در این کشور بهره می برند.
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities. Their families are here.
جان مک نیکلسن کار را به عنوان قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آغاز کرد. شمار از اعضای شوراهای ولایتی هلمند و اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از برخی مناطق قابل نگرانی می خوانند.
این یک گپ واضح است که در عقب این دیگر مسائل وجود دارد. عقب نشینی تکتیکی نیست بلکه کار قصدی است که منطقه تخلیه شده است.
سومین نمایشگاه مشترک افغان ایران امروز از سوی وزرای تجارت دو کشور در کابل افتتاح شد. در مسائل بین المللی از وصیت نامه اسامه بن لادن برایتان میگوییم که در جریان عمله بالای خانه لادن در ابتابات به دست آمده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاستم همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. لوی درستیز پاکستان در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان میگوید جنرال رایل شریف در جریان بازدیدش از کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات بلند رتبه افغانستان ملاقات کرده و روی مسائل مهم امنیتی و روند صلح افغانستان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را همکارم اجمل تورمان پیشکش میکند.
لوی درستیز پاکستان راحل شریف در حال به کابل سفر می کند که قرار است در همین هفته یعنی هفته اول ماه مارچ مقامات افغان در اسلام آباد با نمایندگان طالبان دیدار کنند. دفتر مطبوعات اردوی پاکستان گفته است که آقای شریف در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی گفتگو کرده است. مسئولین دفتر در صفحه توییتر خود نوشته است که آقای شریف در دیدار و گفتگو با رئیس جمهور غنی روی پروسه صلح افغانستان، امنیت منطقه و تحکیم سرحدات دو کشور صحبت نموده است. در این نوشته آمده است که لوی درستیز پاکستان تاکید کرده است که پاکستان در مسئله پروسه صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگوید که هدف سفر آقای شریف تنها اشتراک در محفل خدافیزی جان کمبل قماندان نیروهای حمایت قاطع در افغانستان بود.
فقط هغه په دې مراسمو کې ګډون کړی و. افغان چارواکو هم چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د دوی د راتګ هدف یوازې د جنرال کیمبل د خدای پامانۍ مراسم و چې د پکې ګډون کړی و.
خواستیم تا در این رابطه نظر ریاست جمهوری افغانستان را هم داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نگردیدیم. اجمل تورمان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که لوی درستیز پاکستان در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شد. جنرال رایل شریف، لوی درستیز پاکستان، در حال در دیدار با مقامات ارشد افغانستان روی حمایت کشورش از ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرده که مشاور امور بین المللی نواز شریف میگوید کشورش به خاطر بالای طالبان افغان نفوذ دارد که رهبران آنها در پاکستان به سر میبرند. سرتاج عزیز در واشنگتن گفته است خانواده های طالبان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی در این کشور بهره می برند، اما طالبان به همه گپ های اسلام آباد گوش نمی دهند. آرش معین جزئیات دارد.
سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، در جریان صحبت در یک گرد همایی در نهاد شورای روابط خارجی امریکا در واشنگتن گفت رهبران طالبان افغان و خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند. از خدمات و سهولت های صحی در این کشور بهره‌مند می شوند و روی همین دلیل است که پاکستان بالای طالبان افغان نفوذ دارد. سرتاج عزیز گفته است با آنکه رهبران طالبان افغان با خانواده هایشان در پاکستان به سر می برند، اما به طور کامل تحت تسلط پاکستان قرار ندارند و نه هم به تمام حرف های اسلام آباد گوش فرا می دهند. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان با اشاره به گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان میگوید گروه هماهنگ کننده چهار جانبه در اجلاس اخیر خود در ماه فوریه سال جاری کارهای مقدماتی را برای آغاز این گفتگوها انجام داده است و این مذاکرات تا 10 الا 15 روز آینده آغاز خواهد شد. سرتاج عزیز میگوید
In the coming days 10-15 days the first such meeting
در جریان 10 تا 15 روز آینده نخستین دور گفتگوها بین طالبان افغان و حکومت افغانستان میتواند آغاز شود و این یک پروسه ساده و هموار نخواهد بود. اما اگر دو فاکتور ثابت باقی بماند، یکی این که وضعیت همین طور باقی مانده و طالبان ساحات بیشتر را اشغال نکنند و همزمان دستاوردهایی را در میز مذاکرات مشاهده کنند، واضحاً چانس مصالحه وجود خواهد داشت و امید ما این است زمانی که گفتگوها آغاز شود سطح خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد. سرتاج عزیز همچنان گفته است که در هفته‌های گذشته نمایندگان چین، افغانستان، پاکستان و آمریکا در چوکات گروه هماهنگ کننده چهار جانبه تدویر جلسه دادند که نتایج آن مثبت خواهد بود. با سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان که به سلسله مذاکرات استراتژیک بین آمریکا و پاکستان به واشنگتن سفر کرده است، گفته شده که پاکستان باید اسلحه اتمیش را مسئول ساخته و مقدار آن را کاهش دهد. در جریان مذاکرات استراتژیک، مقامات آمریکایی از پاکستان همچنان خواستند که بر ضد تندروان در این کشور عملیات کند. این در حالی است که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در جریان مسافرت اخیرش به ترکمنستان گفته است که از مقامات این کشور خواهد خواست که میزبانی یک دور مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان را به عهده گیرند. اما سمیع الله یوسفزئی، کارشناس امور سیاسی پاکستان و افغانستان، میگوید اگر طالبان از تحت فشار پاکستان بیرون شوند، ممکن است به یک خطر بزرگ تبدیل شوند. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در صحبت با مقامات ترکمنستان همچنان در مورد این که گفته می شود گروه های افراطی و شورشی با هم نزدیک شدند، ابراز نگرانی کرده. گفته است که این مسئله می تواند برای افغانستان و کشورهای منطقه تهدید بیشتر را ایجاد کند.
سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، در حال ابراز کرده که کشورش به خاطر بالای طالبای افغان نفوذ داره که رهبران آنها در پاکستان زندگی میکنن، که قرار است گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در این هفته به میزبانی اسلام آباد راه اندازی شود. سوال اینجاست که چی چیز سبب شده که مشاور امور بین المللی نواز شریف حضور رهبران طالبان افغان در کشورش را بپذیرد؟ همکارم ستار فروغ امین سوال را از ودیر صافی، استاد پنتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان پرسیده که میگوید
امروز به سرحد موضوع افغانستان و پاکستان و مشکل طالبان در بین رسیده که پاکستان دیگه انکار کرده نمیتونه، اما ای که با وضاحت اعلان میکنن که ما فامیلاشان ایگ است و یعنی مجبور هستند در پاکستان و حرفای ما را هم گوش میتن، ایست که اینا امتیازات در میز مذاکرات برای خودشان هم کمایی بکنن. هر امتیاز را که در میز مذاکرات طالبان میگیره اونمو امتیاز در حقیقت امتیازات است که پاکستان گرفته، و ای که میگن که ما در بعض موارد حرفای ما را نمیشنوه، ای باور منمه برازید که زادگاه و تولد به حیث یک جنبش نظامی سیاسی طالبی پاکستان بوده، از همونجا آغاز شده، در همونجا تا بال ترین شدن و اینا از هیچ حرف پاکستان دیگه مربی ندارن، از هر مملکت دیگه دنیا کرده نسبت به ممالک عربی هم از پاکستان بیشتر نفوذ دارن. دلاشه
گفته می شود و برخی از تحلیلگران به این باورند که اگر گفتگوهای صلح در پاکستان در اسلام آباد نتیجه ندهد، شاید میز مذاکره به بیرون از پاکستان انتقال داده شود. شما چی فکر میکنین که آیا پاکستان با چنین حرفهای میخواهد نشان بدهد که دست بالا دارد در پروسه صلح افغانستان؟
از یک طرف و از طرف دیگر نمیتونه که پاکستان مرکز حل تمامی مسائل و مذاکرات با طالبان شود. با این لحاظ آغاز مذاکرات در پاکستان امکان داره صورت بگیره، و دومش که ترکمنستان اینا پیش بینی میکنن او هم در زمان قدرت طالبان در افغانستان ترکمنستان روابط خوب با طالبان داشتن و حیاتایشان با هم دیگر سفر کرده رفته آمده، و حتی حکومت افغانستان هم رئیس شورای امنیت کابل اظهار داشت که بار دیگر مذاکرات ما از ترکمنستان خواد خواستیم که میزبان مذاکرات باشه در سفری که دیروز به ترکمنستان کرده.
و دیر صافی، استاد پنتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی رادیو تقوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. قماندان جدید نیروهای ماموریت قاطع ناتو در افغانستان میگوید برای نابودی مخالفین مسلح پلانهای زیاده دارد. جان مک نیکلسن که امروز ماموریتش را در افغانستان آغاز کرد، تاکید دارد که طالبان به جز درد و مشقت به افغانها دیگر دستاورد نداشتند. از سوی هم مقامات وزارت دفاع میگویند با کمک نیروهای خارجی هرچه زودتر صلح در افغانستان تامین خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
قمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز رسماً از جان کمپل به جان نیکلسن سپرده شد. جنرال جان اف کمپل، قماندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در مراسم خداحافظی در کابل گفت نیروهای امنیتی افغان قدرتمند شده و می‌توانند از خاکشان به گونه مستقلانه دفاع کنند. آقای کمپل میگوید با حضور نیروهای خارجی در افغانستان در بخش‌های مختلف پیشرفت صورت گرفته و باید این دستاوردها حفظ شود. نیروهای امنیتی افغان به گونه قاطعانه رهبری عملیات‌ها را بر عهده دارند. مهم است که یک سال گذشته ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را بررسی کنیم. نیروهای امنیتی افغان مانند نیروهای پیشرفته جهان از پروسه‌ها و سیستم‌های پیشرفته مستفیدند. در این حال قماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در کنار همکاری همه جانبه با نیروهای امنیتی افغان بر مبارزه جدی با دهشت افغانی تاکید دارد. آقای نیکلسن میگوید برای مبارزه با تروریسم پلانهای مشخص روی دست دارد. من نمیخواهم امروز در مورد دشمنان ما چیزهای بیشتر بگویم. من در مورد آن در آینده سخنان زیاد خواهم گفت. پیغام کوتاه من به دشمنان این است که من شما را میشناسم. شما به جز درد و مشقت چیز دیگری به افغانها نداده اید. در حقیقت افغانها قهرمانان اصلی جنگند، نه شما. پس از آن که در سال 2014 ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به ماموریت قاطع مبدل شد، جان اف کمپل به حیث قماندان نیروهای ماموریت قاطع در افغانستان گماشته شد. پیش از وی جنرال جوزف دانفورد به حیث قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان بود. اکنون 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر است و این نیروها در بخش آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان کار می کنند. از سوی هم مقامات وزارت دفاع افغانستان ماموریت نیروهای قاطع را مهم پنداشته و بر حمایت جدی نیروها از نیروهای امنیتی افغان تاکید می کند. در این مراسم در کنار دیگر مقامهای عالی رتبه جنرال راحل شریف، لویدرستیز پاکستان و جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز آمریکا نیز حضور داشتند. قماندان جدید نیروهای ماموریت قاطع در افغانستان در حال از مبارزه جدی در برابر حراس افغانی سخن می زند که قرار است گفتگوهای رودرو با طالبان در هفته اول ماه جاری میلادی آغاز شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از اعضای شوراهای ولایتی هلمند و اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از برخی مناطق قابل نگرانی می خوانند. عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند می گویند در این ولایت برخی مناطق قصداً به طالبان واگذار می شود. از سوی هم امیرخان بارگزای منشی شورای ولایتی اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از منطقه سراب عامل اصلی ناامنی ولسوالی های دیگر می داند. زکی حکیمی گزارش می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در کنار گفتگوهای صلح برای جنگهای احتمالی موسمی آمادگی کامل دارد، اما عقب نشینی نیروهای افغان از برخی مناطق نگرانی های را به وجود آورده است. با گفته مسئولین محلی امنیتی ولایت هلمند، موساقله و نوزاد از جمله ولسوالی های هستند که نیروهای افغان از آن عقب نشینی تاکتیکی انجام دادند. اما عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند این کار را قصدی می‌داند.
این یک گپ واضح است که در عقب این دیگر مسائل وجود دارد. عقب نشینی تاکتیکی نیست، بلکه کار قصدی است که منطقه تخلیه شده است.
عمر زوک سخنگوی والی هلمند در جواب این نگرانی اعضای شورای ولایتی می‌گوید که این یک عقب نشینی تاکتیکی و موقتی است و نیروهای افغان در آنجا پلان عملیات را دارند. در یک مورد اخیر باشندگان ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفتند که نیروهای افغان از بازار خواجه موسی ولسوالی پشتونکوت و برخی مناطق نزدیک عقب نشینی کردند. این مناطق دیروز در عملیات نظامی نیروهای امنیتی به رهبری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور از طالبان تصرف شده بود. مسئولین محلی ولسوالی پشتونکوت همچنان میگویند که در نزدیکی بازار خواجه موسی نیروهای امنیتی موجود است، اما در آنجا جنگ نیست. در کنار این نیروهای افغان از منطقه سراب ولایت اروزگان که با هلمند سرحد مشترک دارد اخراج شدند. امیرخان بارکزای منشی شورای ولایتی اروزگان در صحبت به رادیو آزادی گفت که خلا در این مناطق باعث می‌گردد تا در ولسوالی های گزا و دهراوت ناامنی ها دامن زده شود. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که در منطقه سراب با وجود نیروهای امنیتی ضرورت نیست و اگر با تهدید روبرو شد از مناطق اطراف آن وضعیت را کنترل خواهند کرد.
این یک جریان عادی است. اداره ولایتی و سکتور امنیتی ما هر وقت که لازم ببینند نیروهای امنیتی را از یک جای به جای دیگر منتقل می کنند و یا در هنگام ضرورت گفته می شود که این قدرت را از یک جای به جای دیگر استفاده می کنند. این عمل را ما قبلا هم انجام داده ایم و حالا هم انجام می دهیم.
از سوی هم برخی از رسانه های چاپی به نقل از برخی اعضای ولسی جرگه نوشتند که اخراج نیروهای امنیتی از برخی مناطق در خصوص جورآمد با طالبان و پاکستان صورت گرفته است. اما وزارت دفاع قبلا گفته بود که این نوع عقب نشینی به خاطر آن انجام می شود که نیروهای امنیتی به خاطر جنگ آمادگی خوبی را اتخاذ کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
سومین نمایشگاه مشترک افغان ایران امروز از سوی وزرای تجارت دو کشور در کابل افتتاح شد. این نمایشگاه که در آن بیش از 122 تجار ایرانی اشتراک کرده تا 4 روز دیگر برای افغانها باز خواهد بود. این که برگزاری چنین نمایشگاه ها بالای اقتصاد افغانستان چی تأثیر دارد؟ تمیم اغگر همکارم در یک مصاحبه از محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت افغانستان پرسیده است.
قبل از قبل با اتاق تجارت و با وزارت محترم تجارت جمهوری اسلامی ایران با اشتراک وزیر صاحب محترم تجارت همچنین امروز افتتاح شد و در این نمایشگاه تقریبا تعداد از افغانها و ایرانی‌ها اشتراک کرده بودند. ولی ما خواهشمند است از دوستایی که تجارای خارجی هستند خواهش کنید که افغانستان برای ما همکاری جنوین چر کنه، یعنی همکاری مشترک با ما صورت، هم سرمایه گذاری مشترک باید ما بکنیم. نمایشگاه کار خوب است، نباید تا ابد ما افغانستان به یک کشور مصرفی تبدیل کنیم که ما کننده همسایه ها و کشورهای منطقه باشیم.
در کل شما همکاری های اقتصادی ایران با افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم تا وقتی که افغانستان و ایران چه شده با ما همکاری های بسیار خوبی داشته و ما با ترانزیت و دیگه کدام مشکل مواجه نشدیم و داد و ستد با ایران به بسیار وجه احسند اجرا میشه. ما داد و گرفت داریم، اکسپورت و به اصطلاح امپورت ما زیاد، واردات ما زیاد هست، صادرات ما تقریبا کم هستند.
خواست شما از حکومت و بخشایی که در بخش تجاری بین افغانستان و ایران کار میکنن چی است که اونا با چی پالیسی را روی دست بگیرن تا صادرات افغانستان به ایران افزایش بیافه و واردات از ایران کاهش؟
من فکر میکنم که زیربنای افغانستان باید توجه چی صورت گرفته تا ما بتونیم با کشورهای همسایه ما یک رقابت بکنیم، تا که زیربنای افغانستان باشه و به توجه از حکومت وحدت ملی ارزو داریم که تا به زیربنای اصلی افغانستان از قبیل بازار برای تجار افغانی باید پیدا شود تا ما بتونیم رقابت سالم بکنیم.
محمد یونس مامند معاون اتاق تجارت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. برخی اسناد که در جریان عمله بالای رهبر شبکه القاعده به دست آمده است با دست نوشته شدند و وصیت‌نامه اسامه بن لادن نیز شامل آن است. اسامه بن لادن در وصیت‌نامه‌اش نوشته که 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری وی به مصرف فعالیت‌های مسلحانه برسد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
در جریان حمله بالای اقامتگاه رهبر سابق شبکه القاعده در شهر ایبت‌آباد پاکستان در سال 2011 میلادی که در اثر آن اسامه بن لادن کشته شد، اسناد خصوصی وی که تعدادی از آن با دست نوشته شده است نیز به دست نیروهای خاص آمریکایی افتاد که در جمله این 113 سند وصیت‌نامه اسامه بن لادن نیز شامل بود. در این اسناد دیده می شود که اسامه بن لادن بالای ایران شک داشت که یک وسیله جهتیاب را در داخل دندان خانم وی نصب کرده باشد و این تردید اسامه با گذشت زمان افزایش یافته بود. اسامه بن لادن می نویسد که اندازه این وسیله جهتیاب می تواند به اندازه یک دانه گندم بوده و به خاطر اطلاع یافتن از رفت و آمدهای وی نصب شده و ایرانی ها هنگام معالجه دندان خانمش این وسیله را تعبیه کرده باشند. در یکی از این نامه ها گفته می شود که اسامه بن لادن با شورشیانی که از شبکه القاعده جدا شده و گروه دولت اسلامی را ساختند مخالفت داشت و جزئیات اختلافات با این افراد را تذکر داده است. از این نامه ها روشن می شود که اسامه با آنها در مورد تجلیل از دهمین سال روز 11 سپتامبر اختلاف داشت. در این نامه ها دیده می شود که اسامه بن لادن در مورد انتقال پول نقد نگرانی داشت و از طرفدارانش خواسته بود تا برای انتقال پول از طرق مطمئن کار گیرند و اسامه حراس از آن داشت که در داخل بکس های پول نقد وسایل جهتیاب نصب شده باشد. اسامه بن لادن نوشته است که برای انتقال پول نقد باید از بکس های کهنه استفاده شود. اسامه بن لادن در وصیت نامه اش نوشته است که 29 میلیون دلار سرمایه وی به مصرف فعالیت های مسلحانه برسد. اداره استخباراتی آمریکا در مورد تاریخ تحریر این وصیت نامه تردید دارد. به نظر می رسد که شاید در سال 1996 میلادی هنگام خارج شدن از سودان نوشته شده باشد. به طور دقیق معلوم نیست که اسامه بن لادن چه مقدار سرمایه در اختیار داشت و به چه تعداد افراد در میراث وی شریکند و آیا این وصیت‌نامه عملی شده است یا خیر. اما این نکته واضح است که پدر اسامه یک شرکت بزرگ ساختمانی در عربستان سعودی داشت. از روی این اسناد معلوم می شود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در برخی موارد یک شخص خیلی غیر منظم بود و برای یک جا ساختن و اتحاد جنگجویانش تلاش می کرد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.